السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت په دوحه کې له امریکایي لوري سره خبرې ګټورې بولي.
په مجموع کې پریکړه وسوه چې دا ډول بحثونه باید ادامه ولري او تماسونه وساتل شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی بیا ویل طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د داو په اړه خپل اندېښنه د دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. د افغانستان د سترې محکمې او ولایتي محاکمو یو شمېر غړي دا کوي چې کار ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ بې سرنوشت استو.
په کندوز کې یو شمېر ځوانان بیا له بیکاری سر ټکوي.
کاروبار غریبی نشته، قیمتی ده، هر چه ده نمسنگ چلو کنم، ده قطر اقیلی وره الاسونم.
ده غراز ده زوان فکرونی زخ پروانه که مو چه ده پروانه پا دوهمنی مایی که آوری ده زدکلی پر اهمیت خبری کردی پا سمایی زوان ریوال موضوعاتو که بواوری چه ایو ورز روست لحقی چه ده پاکستان سر محکمه ده پختون جغورن ده غرزنگ ده و مشره و ده مرکزی پارلمان ده غری علی وزیر ده پا زمانت خوشی که ولو پریکره وکره ده کراچه ایوی محکمه نن ده غ دوسیه و چیرله. کولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه چمتو کړې دي.
امریکایي چارواکي وایي طالبانی د اندېښنو نه خبر دي چې دوی په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د وژنې او جبري نادرکې پاړه لري. افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوې پانګه د خوشي کړي. او د امریکا په میشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشله وته نورې ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي طالبان پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د غړو د انتقامي وژنو او جبري نادرکې په ریپورټونو په ژوره توګه اندېښمن دي. ښاغلي وستیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی له طالبانو وختي څو ډاډمنه کړي چې د بخښنې په اړه پر خپل ژمنه ودرېږي. دا ټام وست له دې خبرو څو ساعته مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو ریپورت کې ویلي و طالبانو په څلورو ولایتونو کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي وژلي او یا یې تری تم کړي. د سازمان ویلي و طالبانو ورته د دې ریپورت په جواب کې ویلي هغه کسان چې په ناوړه چلند تورن دي دوی له خپل لیکو ایستلي خو د خپل دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. طالبانو وخت له رسیدو لا د مخه عمومي بخنه اعلان کړي و خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دې بخنه د طالبانو د هغه سیمه ییزو قمندانانو مخه نه نیولې چې په بیړه د خپل پخوانیو مخالفانو په وژلو یا جبري نادرک کولو لاس پورې کړی دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوې پانګه دې خوشی کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټاموي سره لیدنه کې د طالبانو پلاوی د بندیزونو د لرې کېدو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده چې دې د طالبانو سرپرست حکومت له اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا اصلي شرایط بلل شوي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څنګه پرانستي. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس ویلي چې په کابل کې د سعودي کنسلي څنګه له پرون راهیسې پرانستل شوی او د افغانستان وګړو ته کونسلی خدمات پیل کړی دي. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی ویل دي چې افغانستان کې لاړو کورنۍ سره په کلنی ډول د 300 میلیون ډالرو د مرستې یو طرحه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې ویل د مرسته د سیاتیدون کې به وزلې پر مهال د هغو کورنۍ د لاسنیوي په برخه کې مرسته کولای شي چې ماشومان او مرخوړلي او معلول افراد پکې وي. رویټرز خبري ایجنټس د ادارې په حواله په افغانستان کې راتلون کې دیار لسمیاشتې ل ټولنیز او اقتصادي پلوان د خمنون کې بلل دي. د امریکا په مشنګن حالت کې 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وشل او تنور کسانې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکي دی له 15 شلو ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیس چارواکي وایي چې پیښه د مشنګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته ده شوې ده. او په داسې حال کې چې لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلي پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل، موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماش 9 مزایل چې د تغول او الوتنې ترمنځ فاصله 15 ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په اړه خپل اندېښنه دوی له مشرانو سره شریکه کړې ده. ټام ویست له طالب مشرانو غوښتي چې د عمومي بخښنې په اړه په خپل ژمنې عمل وکړي او هغه کسان دي وپوښتي چې د مخکني حکومت د سرتیرو په وژلو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دوحه کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ له دوه ورځنیو غونډو وروسته یوې اعلامیې کې ویلي د القاعده او داعش سره د مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر مسایلو خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت هم د دې غونډو پایلې ته هیله مندۍ جزئیات په دې رپورټ کې.
امریکا وایي له طالبانو سره په دوحه کې د دوه ورځنیو غونډو پر مهال هغه اندېښنې مطرح شوې چې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانان او دوی لري. د دې اندېښنو نوې زاویه د بشري حقوقو د څار سازمان هغه راپور دی چې وایي طالبانو واکته له رسیدو راهیسې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره په څلورو ولایتونو کې نږدې 100 مخکینی پولیس او استخباراتي کارکونکي یا وژلي او یا هم په زور تریتم کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست چې دوه کې له طالبانو سره دوه ورځې خبرې کړي وای، له طالبانو سره یې خبرو کې له دوی وخت چې د عمومي بخښنې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په خپل لیکو کې له هغو کسانو څېړنې وکړي چې په دې ډول پیښو کې لاس لري. په دوه کې له طالبانو سره د دوه ورځنیو بحثونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه هم خپره کړې او په کلي کې ټام ویست له طالب مشرانو سره خبرو کې له هغوی وغوښتل چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي او د ټول ګډون حکومت د جوړېدو لپاره نور ګامونه هم واخلي. اعلامیه کې زیاته شوې د متحده ایالاتو پلاوی په خوندي ډول د امریکایي ادباو او هغو افغانانو چې په تیرو شلو کلونو کې امریکا ته کار کړی په وتو د میرمنو نجونو او لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو د شویو ژمنو د عملي کېدو په ارزښت ټینګار کړی دی. د اعلامیه له مخې امریکایي پلاوی ژمنه کړې چې پر روان ژمي کې به د اړینو مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او بشري بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی ژمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتو بندیزونه د امریکا او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو لار محدود نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې چې په ټولو سطحو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار زمینه برابروي او تر خوا یې دا هم ویلي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو لپاره د ګواښ په مرکز بدل شي. د طالبانو حکومت د دې غونډو پایلو ته هیله مندي ښیي او زیاتوي هوکړه شوې چې راتلونکي کې هم دا ډول کتنو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل،
هلمندی د دې ستاسو د امریکا د متحده ایالاتو په شمول له نورو هیوادونو سره هم د اسلامي امارت تماسونه لا تقویه سي پیاوړي سي او یو حلاره تلاره هواره سي ترڅو ماغه ستونزې او نگرانی سي په دې اړه موجوده دي غل منځ لاړي سي او یو سالمه فضا را منځ ته سي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر باندې ولیکل، له امریکایي پلاوی سره کتنو کې په سیاسي، اقتصادي، روغتيایي، پهني، امنيتي او بشري موضوعاتو خبري شوي دي. هغه زیاته کړي طالبانو له امریکایي لوري غوښتنه وکړه چې په سملاسي توګه دي د افغانستان کنګل شوی شتمني آزاد کړي او ترخوادي سیاسي مسائل له بشري حقوقو سره نه ګډوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه د بحث هیڅ یادونه نه ده شوې. طالب چارواکي وايي دوی پر خپل مشرانو د بندیزونو او لوتور نوم لړد خپل ځن یو مشرانو د استولو په اړه هم له امریکایي پلاوی سره خبري کړي دي.
د ازادې رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادې رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د سره محکمې او ولایتي محاکمو یو شمیر غړي ادا کوي چې کارته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د راپورونو لمخې دغه کارکونکو چې بیکاره شوی شمیر نږدې 3000 تنو ته رسېږي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه ادا ردوي. نور په دې راپور کې
د
امیرمن په کابل کې د سترې محکمې کارکونکو ده. ازادي رادیو سره خبرو کې وایي ډار لس کالې له دې ادارې سره کار کړی، خو اوس په کور دو د خپل راتلونکي پاړه هیڅ خبر نه لري.
له سیاسي بدلون وروسته څو ځله سترې محکمې ته ولاړو، خو دفتر ته د دیننه کېدلو اجازه را نه کړل شوه. بے ماشی او بے برخلیک حالات له نورستونځو سره مخ کړی یو.
د سترې محکمې او د ولایتي محاکمو کارکونکو دا هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. محمد زمان په هلمند ولایت کې د استیناف محکمې کارکونکو دی وایي طالبان باید د قضایي ادارو له روزل شوی کاری قوی ګټه واخلي.
او تقریبا درې میاشتې کېږي زمونږ بے سرنوشت استو، زمونږ ټول اداري کارمندان سره د قاضیان ټول بے سرنوشت استو، زمونږ د معاشونو په اړه څه تصمیم نه دی نیول شوی او بل خانه نامنی رخت زیات ده.
د قضایي ارګان په ډیر شمیر نورو کارکونکو هم ازادي راډیو سره د ستونزې شریکه کړي، خو یو خپل چنوم او غوونه خبر نشي. د دندلګواخ سربیره امنیتی ستونزې بل ننګونه ده چې په افغانستان کې د عدلیه او قضایي ادارو کارکونکو اندیښمن کړي دي. نو دوی یو شمیروي ازادي رادیو ته وویل قاضیان او څارنوالان په لومړي ګام او د عدلیه او قضایي ادارو نور کارکونکو په دویم ګام کې له جدي امنیتی ګواښونو سره مخ دي. نو دوی لاندې هغه کسان چې هدفي وژنې کوي د دوی او د اداري کارکونکو ترمنځ په توپیر نه پوهیږي. محمود د بلخ د استیناف محکمې کارکونکو دی. د ادا کوي چې تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له خوا یو شمیر همکاران نامعلوم لوري ته وړل شوی دی او له شکنجه وروسته بیرته آزاد شوی.
دا چې کوم محکمو کې د داعش، طالب، قاتل، اختطافګر او نورو جرایمو مرتکب محاکمه شوی چې د طالبانو پراتک سره مجرمین له زندانونو څخه آزاد شوی چې د دوی آزادانه ګرځېدل
د محمود هغه همکاران چې شکنجه شوی د موضوع د حساسیت له امله خبرو ته حاضر نشول. دا نخنی داسې محل مطرح کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت سره د خپل مرکچی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې رئیس ټاکلی. تر خوای ویان زبیح الله مجاهد دانه منی چې د سترې محکمې کارکونکو کی دندو ته نه پریښودل کیږي. هغه وایي د ادارې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي او ټول کارکونکي دندو ته ځي. خغلی مجاهد د دې ادارو د کارکونکو د شکنجه موضوع هم رد کړ.
کما هم کار شونه موز نه
وځي. ستر محکمه خپل کار پیل کړه یو دوه نه کیږي چې نوې رئیس ټاکل شوی. دا اداره د خپل چارو په سمبالولو بوخت ده او خزي همال تخپل کار کوي، یعنی ټول کولای شي بیر تخپل دندو تراشي.
د اندېخنې داسې معلومات راکېږي چې طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم عمومي بخنه اعلان کړه. وی ویل ټول دولتي کارکونکو کولای شي خپل دندو ته ولاړ شي، خو بیا هم د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډون د مخکنی حکومت د کارکونکو د وشل کېدو او شکنجو راپورونه خبره شوې دي.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسأله تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د ځوان فکر او نیز خبرونه البته تکراری خبرونه دی. هم دی خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په دې ځوان فکر او نیز خبرونه کې مول څو ځوانانو سره په افغانستان کې د زده کړې روان بهیر او د زده کړې پر اهمیت خبرې کړې دي. په تیر له دې په لور چې اوس په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکې له زده کړو به برخې شوي او اکثره دولتي پوهنتونونه هم تړل شوي دي. خو بیا هم د ځوانانو په موضوع کې تم کې په کندوز کې یو شمیر ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په هیواد کې وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر نشي، نو خای په افغانستان کې د جنايي جرمونو کچه هم ورسره لوړه شي. یو شمیر ځوانانو ازادي راډیو ته وویل کله چې څوک عاید ونلري نو مجبور دی چې ډیرو هر ډول نورو کارونو ته لاس وغځوي. راپور په دې خبر پیلی
د ژمی سړه هوا د خوراکي توکو لوړې بای او بیکاری د درې وړه ستونزې سره یو ځای شوې دي او ګڼ شمیر کندوزیان له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. هر سهار د کندوز ښار چوک ته نږدې سلګونه وزګار ځوانان د کارموندنې په تمه راټولیږي تر څو څوک دوی کار ته بوزي، خو د کار درک نشته. 15 کلن شیر محمد د کندوز ښار اړوند د باغ شرکت سیمې اوسیدونکی دی. هغه خپل سر په څادر تړلی او مخې ته یې د کار د کالیو کڅوړه پرته ده. دی وایي هر ورځ ښار ته د کارموندنې په تمه راځي خو کار ورته نه پیدا کیږي.
یو ورځ کار یو ورځ کار نه انډیوال په 100 روپۍ دي، په 100 هم ځي. کاروبار غریبي نشته، قیمتي ده، هر شی څنګه چلو کنو. دغه تر اغلی وړه لاسونو پخوانی حکومت دولت چې ډېر خټو خلک پرې راځي وو، اردانی پکې وه یا بنی به دولت کې وو، هر شی وو. اوس فیلان چې دا عمارت راغلی ده اوس کاروبار په دې وطن کې نشته فیلان. خو
د دې ولایت د چرخاب سیمې اوسیدونکی 20 کلن سهراب چې د ارزبیګي جماعت مخې ته د کارګرانو په ډله کې ولاړ دی، ظاهراً د هغه یخوخلې څیره، چاودې لاسونه او پرتنې زړې جامې هغه ناخوالې بیانوي چې د یو کورنۍ ورسره مخ دي.
منګه باندې کاری کو په 100 روپۍ من غړل، په 200 روپۍ بوجه وړې په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شوګین دولت کومګه 200 کا 200 کار کو دلس ور کې چې چوک تر غلم ما دوه ورځې کار کله نشته. کار غریبینو شک ز کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم، څار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د نوموړي ولایت یو بل وستونکی 45 کلن محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې ځورېږي.
دا 10 ورځې کېږي دا چوک ته راځو، کاروبار بېخي نشته. ده دا غونډ مخلک کوم سمه بیکاره پاتې ده، بس دې ته کار پیدا شي. بیګا کې سما 100 روپۍ کار وکړه، 100 روپۍ ډوډۍ وړي کور ته بچیان هلته وږي پاتې. او که کار نه سما لاړ شي فاطمن سي بیکاري، خو دې نه غلام کېږي او بلم کېږي چې حیوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي.
د دوی د خبرو لمخې د طالبانو په واکمنې دو سره په افغانستان کې د پراختیایي او بیا رغونې پروژو کارونه بند شوي دي او تر څنګ غیر دولتي ادارو هم خپل دفترونه تړلې دي او له امله د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت یو بل ځوان سمیع الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
د کندوز ولایت کې کار بار بیخي نشته ده، خلک دغلته ولاړ دي. یو دوه ډېرې سي 10 دانې ته راته اوسي منډه کوي، سړی ته وتختي سي ما و نخوري. کار نشته، غریبي نشته، وضعیت د خلکو خراب ده.
دغه ځوانان د پخواني حکومت پر چارواکو هم انتقاد کوي چې په تیرو 10 کلونو کې میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل خو د وخت چارواکو داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د خلکو ستونزې هوارې او وزګار کسان په کار ګمارل شوي وي. دوی اوس په افغانستان کې د حاکم نظام له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي، کنه ځوان نسل چې لا د مخه جګړو ځپلی دی له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
په کندوز کې د ځوانانو د وزګاری د ستونزې په باب مو واورېدل. دغه راز په راپور کې مو د یو شمېر ځوانانو خبرې واورېدې چې وایي په تیر حکومت کې دوی کارونه درلودل خو اوس بیکاره شوي دي. البته د یادونې وړ بولو چې په تیر حکومت کې د بودیجه تقریبا په 80% له بهرنیو هیوادونو تمویلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن په یو راپور کې دغه راز ویلي چې د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او اقتصادي وده به په یو کال کې 10% کموي. دغه راز UNDP ویلي چې د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو اندازه به کم شي. د افغانستان د ملي ناخالصو عوایدو تقریبا 30% هم په تیر حکومت کې په بهرنیو مرستو متکی و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي،
یا یو شیبه چې د نهیلی یا هیلی، ناکامی یا بریا احساس کوئی، څه کار کوئی او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې د حواله سړي دوسر خی په دې هیواد کې کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال ټول افغانستان ته د کورونا ضد واکسین رسیدلی او نږدې 100% کې افغانانو ته دا واکسین تطبیق شوی دی. نور په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، د طالبانو په مشرۍ د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې ښایي د هوا په سړېدو سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا واکسین د تطبیق له پیل راهیسې 1 میلیونه ډوزه واکسین تطبیق شوی او دا چاره په تیزۍ سره په ټول هیواد کې روانه ده. خو نوموړی وایي په وروستیو کې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د نړیوال بانک د مرستو د ځنډیدو له امله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 34 ځانګړي مرکزونه تړل شوي دي.
مشکل دا ده چې نړیوال بانک او یو شمیر نور ډونرانو چې په دغه برخه کې له افغانستان سره کار کاو او دلته ژمنې درلودې، هغوی خپلې پروژې درولې، خپلې مرستې درولې او هغه روغتونونه چې په هغه کې د کورونا د ناروغۍ تشخیص او درملنه کې ناروغانو ته پکې سهولتونه، هغه روغتونونه تقریبا 34 روغتونونه دي او دا اوس بندي دروازې تړلې دي او همدارنګه د پرسونل معاشات دوی لپاره دوی نه ورکي.
خغلی عمر وای نړیوال بانک ژمنه کړې و چې تر 2020 میلادي کال پورې به د افغانستان له روغتیایي سکتور سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. نو موړې له نړیوال مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د افغانستان له روغتیایي سکتور سره د مرستې نسیاسي کوي او د کورونا وایرس د لاخ پروي د مخنیوي په هدف دی له افغان ول سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په نړۍ کې یو بیا د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو اټکل شوی او یو شمیر هیوادونو د پراختیا د مخنیوي په هدف محدودیتونه هم وضع کړي. دغه شان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په سویلي افریقا کې د اومیکران په نوم د کورونا وایرس نوې بڼه کشف شوې چې ښایي تر نورو بڼو ډېره مرګونې وي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر دې دمه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې کوم څرک نه دی لیدل شوی. پم دې حال کې یو شمیر عام خلک وايي کورونا وایرس لا هم افغانستان ګواخي او باید خلک احتیاطي تدابیر زیات کړي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو زیاودین او حذیفه ازادي رادیو ته وویل:
کورونا د تیر په سیر په افغانستان کې لا هم په جمو جوش کې ده. ډېر خلک چې وی ګورمه په کورونا ختوي خو نوم د کورونا نه دی، څوک ورته زکام نوم ورکوي او څوک ورته موسمي مرسیا.
کورونا شته او خلک دې باید وسمه مغاسي پام لرنه وکي او ځان دې وساتي، ځکه د ځان ساتنه د فرض دی. هر مسلمان دی باید ځان وساتي، یوازې د دوی لپاره دا په زیان نه دی بلکې له دوی نه نورو ته انتقالیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور پر بنسټ د 2020 میلادي کال د جنوري له 3مې د 2020 میلادي کال د نومبر تر 9مې نیټې پورې په افغانستان کې 155,213 کسان په کورونا وایرس سخت شوي دي چې له دې شمېرې 2,301 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتابه لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او سمې واسمه یې زموږ موضوع راخلو. یو ورځ وروسته له هغه چې د پاکستان ستر محکمه د پښتون ژغورنې د غورزنګ دی یو مشر او د مرکزی پارلمان د غړی علي وزیر د په ضمانت خوشی کولو پریکړه وکړه. د کراچۍ یوې محکمه نن د دوسیه وڅېړله. د ترهګرۍ ضد محکمې پریکړه وکړه چې بل غونډه به د دسمبر په لسمه کېږي. پر علي وزیر تور پورې دی چې د پاکستان په خلاف خلک پارولي، خو د هغه وکیلان او په خپله دا تور به اساس ګڼي. نور زموږ د مشال رادیو د خبریال کراچۍ څخه د نیاز علي خان په دې راپور کې اوري.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د کراچۍ په زندان کې د ننانه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورني غورزنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه وشو. د ترهګرۍ ضد عدالت د ضمانت په خواص د سند پروسیکیوټر څخه جواب غوښته او د بلې اوریدنې لپاره د دسمبر لسم نیټه ټاکلې ده. د ضمانت په خواص د اوریدنې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیدیو ته ویلي،
نن د علي وزیر د درخواست ضمانت سماعت لسم نمبر انسداد دهشتګردي عدالت هلته سرکاري وکیل وی چې به ضمانت ده درخواست ضمانت کاپی ورکه شوې ده، ماته دی کاپی راکړې شي نو عدالت ماته وی چې ته دیو ته کاپی ورکه او راتلون کې تاریخ لسم مقرر کو، په لسم تاریخ به د خیر عدالت وزیر د ضمانت درخواست باندې بیسي.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړې چې دا مقدمه په کال 2013 د مای په میاشت کې د شالتیب ټاون پولیسو درج کړې و او په دې مقدمه کې هم پالی وزیر هغه ماده لګولې شوې کومې چې د سوراب کوټ په مقدمه کې پولیسو لګولې وي، او د نومبر په 13 د سپریم کورټ درې کسیزا ججانو بنچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ بیا د علي وزیر ضمانت منظور کړي. بلخوا د کراچۍ پولیسو په وینا د شالتیب ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې امان خټک د هغزوی او نور کسان په ضمانت خوشی دي، او محسن داوړ او نور درې کسان پکې مخروران دي، او علي وزیر په دغه قضیه کې گرفتار او په زندان کې دي. په دې قضیه کې پولیسو د روان کال د جولای په 15 د ترهګرۍ ضد عدالت ته چالان وړاندې کړي وو چې د علي وزیر گرفتاری پکې خودلې و، او په دې مقدمه کې هم د علي وزیر په ضد د ریاست خلاف د خلکو را پارولو او ویناګانو کولو مادي شامل دي. خو پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او ویلي چې موږ د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړو. بلخوا د پاکستان په سپریم کورټ اسلام آباد کې د نومبر په 13 د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ درې کسیزا ججانو بنچ د علي وزیر په ضد د سوراب کوټ پولیسو تھانې په مقدمه کې ضمانت خواست منظور کړي. د علي وزیر وکیلان وایي چې تر څو د علي وزیر په شالتیب ټاون پولیسو سټیشن کې درج مقدمه کې ضمانت نوي منظور شوه، نو علي وزیر به تر هغه وخته په زندان کې. د پی ټی ایم د سن ویان روید الله د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته ویلي، امید لري چې د علي وزیر با په بل مقدمه کې هم ډیر زر ضمانت وشي.
نو دا زموږ د پاره خوشحالي خبره ده چې هغه ته ضمانت ورکړل شو، خو بیا د افسوس خبره ده چې هم هغه سی یو بل اف آی آر هم په علي وزیر باندې دغه خلاف یو بل مقدمه هم موجود ده په کراچي کې. په کار خو دغه وا چې کم اف آی آر کې پرون سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو، نو هم هغه د فی په دې نننی اف آی آر کې چې کم پی ټی سی کې پېښی و شو، هغه اف آی آر کې هم هغه مقدمه
علي وزیر چې په کال 2020 د دسمبر په 14 نیولې شوی وو، تر 11 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی. د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، محسن داوړ مخروران ګرځولې شوی، او په کراچۍ کې په دغه مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم د کراچۍ درې دښخړي په ضمانت خوشی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو له پیغامونو
مومی بسم اللہ دے خوش ولایت تا خدر سرا پاڑی کے قیام تونزا دادا چھ دلتا دے خنزیو کے تابونو کا مخ دیر زیادہ لیتا سا تا خیلہ کو شب دیار لگا سرا مرستا ہو کر
بلی السلام علیکم، زی محمد خان مبارز دا شلمن ولایت استا سرا پتماز کیما دلتا پا شلمن ولایت کی پا دیرو سیمو کی مکاتب او مدارس چی دی هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیرو جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید طور توجه وکړي او دلته مدارس او مکاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
السلام علیکم، زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې په وزیدو شهیدان شوي دي د هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی چې د دې خلکو غم نه کړي. السلام
السلام علیکم، مر طالبان د مشرانو صدای در چې خپل طالبان دې خوندي کې او د څه دې رختارونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې دې زوروي نظم ادا ته غام دې نن د ازادۍ د صدر سره سب کې او نشه دې
یا خبر پتہ
مریض یم او سره مجرم یم نو سره د خوایي نه درم مدرې مشمن اجتماع سره خپل مشمن هم دي څو سره دا باندې ته شاهي مو دي چې خرابار خېل خلو د هغه د استوري کې ژوند کو ورکه فټیوان یم په ورکه کې یو نه لري یو ټیکټ یو مشره لري نو نه خوراک شي نو نشي یو کښې مشون تقریبا داسې مخکې خفه کړی اوس بیا دا نه هم راتلوري مجبور یم دا نه هم تاسو کوم زما ځخې سلبور مکمات پرې ورسوي نو زه غواړم چې نه غواړم زه غواړم چې یو څه خلاص شي چې ما زه تر نورو کمات پرې ورسوي چې ما زه نه کېدې مشکل راځي دا نه څه نه ختم شو بیا خو موږ یې خو نه څه نه امرې نه څه نه راځي خو مخکې الله ساتي خیر السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ځوان فکر اونې ځ خبرونه مهیروي خو اوس په مخړی سپورټي خبرونه ده
د افغانستان کرکټ بورډ وايي افغان ملي لوبډلې ته د نوي مشر روزون کې د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده. افغان کرکټ بورډ وروسته له هغه دا خبره کوي چې د ملي لوبډلې له مخکېنی مشر روزون کې لانس کلوزنر سره تړون پای ته رسیدو دی. د جنوبي افریقا پخواني لوبغاړي لانس کلوزنر د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې وګمارل شو چې د دواړو لوریو د هوکړې پر بنسټ په دغه تړون د روان کال د ډسمبر میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لانس کلوزنر په روزنه کې شپږ ورځنۍ لوبې کړې چې درې ګټلې او بایللی په درې ټیسټ لوبو کې دوه بایللی او یو یې ګټلی او همدا ډول په څوار لسو شل اوریزو لوبو کې نه لوبي ګټلی او پنځه یې بایللی دي. کرکټ بورډ ویلي چې د راتلونکو سیالیو لپاره به د لانس کلوزنر پر ځای بل وړ کس د نوي روزونکو په توګه وټاکي خو یاد اداره په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې له کومو مشهورو روزونکو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي که نه. د بی ګروپ د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون د قطر اف سي لوبډله له شاهین اف سي لوبډلې سره مخامخ شوه چې د قطر په ګټه 3-0 پای ته ورسېده. د دې ګروپ په دویمه لوبه کې د داوودزی لوبډلې د سالنګ ځوانانو سره لوبه وکړه چې د داوودزی لوبډلې په ګټه 0-0 پای ته ورسېده. همدا ډول نن چهارشنبه د مخابراتو لوبډله د توحید پر وړاندې او د چار اسیاب لوبډلې په دویمه لوبه کې د افغان ایلیټ لوبډلې سره لوبې وکړې. د فوټبال پرتګالي ستوري کریستیانو رونالډو د فرانسې فوټبال مجلې مدیر په دروغ ویلو تورن کړی. نوموړي له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي وو چې د رونالډو هیله دا ده چې له تقاعد وروسته له میسي ډېر د فوټبال طلایي توپونه ولري. خو رونالډو ویلي چې دا د پاسکال فرا بې احترامي ده چې د ده کړې او هغه دروغجن بللی. رونالډو ویلي چې دی د ځان او خپلو مینهوالو لپاره هڅې کوي نه د یو ځانګړي کس لپاره. رونالډو وروستی ځل په 2018 کال کې د طلا توپ ګټلی و خو له 2018 کال وروسته دا لومړی ځل و چې سږ کال په 500 غوره لوبغاړو کې د هغه نوم نه و او د طلا توپ میسي ته ورکړل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ځوان فکر د خبرونې درنو وريدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله د چې ورځ مو تر دې د مخ خیر تیر شوی وي. بل خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې د زده کړو په اهمیت خبرې کوو. البته دا معلومه خبره ده چې ډیر ته به زده کړې مهمه ښکاري اهمیت په ورته لري که څه هم تاغه کسان چې زده کړې نه وکړي د زده کړو په مهموالي ټینګار کوي. خو د وروستیو سیاسي تحولاتو او د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر ځوانانو په هنتونونه پرې دی یا په دې باور شوی چې په هنتون لوستل دوی ته ګټه نه کوي. تر دې دا خبره ښه ده چې دوی په هنتون نه پرېږدي یو بل کاروبار پیل کړي یا له هیواده بهر لاړ شي. نو نن په همدې پلمه په همدې اړه غږیږو د خپرونې له میلمنو سره چې زده کړې څومره مهمې دي او ځوانان باید په دغه شرایطو کې څومره ارزښت ورکړي پرې نه ږدي. ځکه زده کړې کول د یوې یا دوو ورځو یا د یوه یا دو کال خبره نه ده بلکې د ټول عمر خبره ده او ځوانان چې راتلونکی لري په کار د دې مسلې ته توجه وکړي. د خپرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد ضیاءالحق فضلی، سیاسي او د ټولنیزو مسایلو کارپوه نصیر اخترزه، د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی او د کابل پوهنتون محصل نصرت الله ترنک دي. پایل به له خغلی ترنک څخه وکړو. د خپل محصل دی په کابل پوهنتون کې دی. د کده خپل ملګرو او دوستانو په اړه راته وایي چې په دغه وضعیت کې دوی د زده کړو په اړه او د زده کړو د مهموالي په اړه په کوم فکر او باور دی اوس؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته، همکارانو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه
خپل په دا باور یم چې زکه هر څومره ډېری مهمه دي. د ځوان مسله ده، د آینده مسله ده، د ډېر وخت مسله ده، د شخصیت جوړونې باسته، د کیریر جوړونې باسته، په هر څه برخه کې اړینې دي، واقعا ډېرې اړینې دي. هر څوک باید توجه ورته وکړي. خوالی بد بختانه اوسنۍ سیاسي بدلونونو حالاتو د ډېرو خلکو انګیزه وځپله، خرابه یې کړه، ناهیلي سول. او دا یو خبره باید اعتراف وکړو، ټول باید دا حقیقت ومنو چې د زده کړو یا د تحصیل له اهدافو څخه یا غایي اهدافو څخه د آینده یو همدا ده چې دی ورباندې یو رفاه اسانه او استاد ځوان ولري، دې مکان د پاره یو څه باندې پیدا کړي چې آرام یې له خپل اولادو سره یې خپل وخوري. که څه هم یو دغه معنوي باد ده او د دې مادي برخه کې طبعا مهم دي او باید اتمن ارزښت لري، باید ارزښت ولري. خو په اوسنیو حالاتو کې دغه یو هدف مطلقا محو شوی ده. زما په نظر باندې که چیرې دوی په دې هیله باندې درس وایه یا زده کړې کولې، یا خلک په دې اوسو ورځو کې به جامع ته وړاندې کېدل، مثلا څلورم سیمپو یا د ماسټري فارغین وو، په دې ورځو کې مو شاهدان زموږ ملګري همدار کړل ماسټري فارغان شول. کوس بغیر له هماغه د ماسټري له سند نه پلاس کې لري، نور هیڅ نه لري، هیڅ نه پلاس ورځي، ځکه سیاسي حالاتو ډېر څه ګرات راوستلو. په کومې هیلې چې درلودې، ګمارنې او وظیفه او دنده او هغه مسایل ډېر کم سولو، یا حتی بېخي په نشت باندې حساب دي. ګمارنې چې کېږي ټول هماغه یو فشر څخه کېږي چې له مدرسو څخه راغلې، د خیر موږ دا نه وایو چې هغه نه وي، خو دغه ته هم باید ډېر پام وسي. مهم دي مسلکي خلک دي، د کار خلک دي، زحمت یې ایستلی ده، شپاړس کاله، اتلس کاله، هم دوه ویشتو کالو پورې تحصیل کړی دی، باید ارزښت ورکول شي. خو بیا هم همدا وایم چې له شنبه ځي او راځي، نو وي به نوي امکان دي تاسې خپله دا اوسنۍ اداره دې شیانو ته متوجه شي، نظر ورته وکړي، مهمې وبولي. او دا کوم محصلین شته یا فارغان محصلین، خو وروسته خبره فارغ خلک چې مسټران لیسانسان درته ګرځي، دوی توجه ورکړي او په نظام کې جای ورکړي، نور دې کار زمینه ورته برابره کړي.
استاد ضیاءالحق فضلي څخه پوښتو. فضلي صاحب، تاسې به کېدای شي له ځوانانو سره په اړیکه کېږئ، د هغوی وضعیت ګورئ. په اوس وضعیت کې د دوی له باوره زده کړې څومره مهمې دي، او دوی څنګه کولای شي چې مثال زده کړې خو په هر حالت کې مهمې دي، باید دغه د حالاتو سیوری په دوی دومره تاثیر ونه کړي چې له زده کړو یې شاته کړي؟
ڈیجیٹل نڑی کیشتم کیڑی کی پر ہر لوڑ ارزخت لڑی ہیواد ہت ملت بریا نش مندل ترسوخ پلے پل ولستا او پل ہیواد وال ہوتا د علم او د تعلیم او د تحصیل فرصتونه برابر نه کی. لبد مرغه د طالبانو پر اساس سره نه دا چې یوازې ځوانان نه هلی شول، د لوړ زده کړو د پوهنتون استادان علمي کادرونه له هیواد لاړل، مهاجر شول، دا تر ټولو لوی صدمه وه. هغه خلک، هغه بزرګونه ځوانان، هغه بزرګونه استادان، هغه محصلین، هغه د هیواد پر ټولو لوړه سرمایه وه. شل کاله تیر حکومت په هغو ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړه تر څو وتوانېږي چې پوهنتون ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د ماسټري د لیسانس په کچه باندې ځوانان په پوهنتونونو کې ورولول شي. تاسې تصور وکړئ چې په 2001 کال کې په ټول افغانستان کې د بوتو په شپې 200 ماسټران یا دکتوران پیدا کېدل، اما په 2006 او په 2007 کال کې زرګونه زرګونه ځوانان له پوهنتونونو فارغ شول، له نړیوالو پوهنتونونو لوړې زده کړې وکړي، وروزل شول. د دې تر څنګ کابو 1 میلیون ځوانان د دولت تر چتر لاندې په دولتي ادارو کې وروزل شول، دوی تجربې ترلاسه کړې، دوی له ډیجیټل ټیکنالوژۍ سره بلد شول، دوی له نړۍ سره وصل شول، د نړۍ په ماډرن ژبه یې خبرې زده کړې. خو د دې لوی تحول لاره تکثر نه دا چې هر ځوانان د هیواد او وطن بلکې ټول سیستمونه په ټپه ودرېد. موږ ډېر څه شل کاله وروسته لاړو چې دا زموږ د هیواد یو تر ټولو لویه ضایعه وه.
هغه خلک چې مسؤلین دي هغه د پوهنتون یا د ماستری یا د لیسانس یا د علم یا د عصري علم په ارزښت پوه نشي، هلته ټول سیستمونه بې ارزښته کېږي. هغه که مکتب وي، هغه که پوهنتون وي، او هغه که د لوړو زده کړو ټولې ادارې وي. نو اړتیا دا ده، اړتیا دا ده چې نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه افغانان یا علمي کادرونه چې پاتې دي هغوی باید خپلې مبارزې ته د پای ټکی کېنږدي، بلکې محصلین ټول انقلابونه که تاسې په نړۍ کې وګورئ له پوهنتونونو شروع شوي، او اړتیا د دې لیدل کېږي چې اوس هم محصلین یا زده کړیالان هغوی باید خپل همت له لاسه ورنه کړي، خپله روحیه ونه بایلي، مبارزه دې وکړي. موږ د دې هېواد وګړي یو، په دې هېواد کې حق لرو چې واوسېږو، او د دې هېواد مسؤلین مسؤلیت لري چې د ځوان نسل د علم، تحصیل، تعلیم، د فرصتونو د برابرولو لپاره کار وکړي.
مننه فضلی صاحب. ښاغلی اختر زه له تاسې پوښتو، یو وخت دا خبره کېدله کله چې په لومړیو وختونو کې په افغانستان کې ښوونځي پیل شول، ډیرو خلکو خپل ماشومان، خپل اولادونه ښوونځیو ته نه لیږل، حتی نورو کسانو ته یې پیسې ورکولې یا په اصطلاح مزدوران یې ورته نیول چې هغوی لاړ شي د دوی د اولادونو په ځای په مکتب کې حاضري ورکړي. هغه وضعیت ته په کتو تر اوسه پورې څومره وضعیت تغییر کړی، څومره خلکو ته، ځوانانو ته په ټولنه کې زده کړې مهمې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته جناب هیواد صاحب، قدرمنو میلمنو ته، د افغانستان شریف ولس ته. بدبختانه باید ووایم چې نه تنها په افغانستان کې دغه موضوعات چې دي دا ډېر یو بد حالت تللي دي. اکثریت ولایتونه، اکثریت ولسوالۍ مخکې هم معرف هم دغسې یو ستونزه درلودله، او اوس هم دغه ستونزه جدي شوې ده. گرچه لیس اخت تعالی ویلی دی چه علم پر نر و خزه بانی پرز دی، اما بدبختانه چه دقی دقیتا محترامونو شو پزیمن که تاستا بهتر معلومه ده چه دنی اکثریت انسانان پا دی توافق رسیدلی دی چه پرت ده پوهی نه، پرت ده تحسین نه، جوان ناممکن دی و نشو کوله چه منگ پر مختگو کن. بدبختانه چه افغانستان که دقی حالت بیا یوزل آغا دوری تلارو چه ایس توقع هم نکیدله، لکه په 2001 کال نه مخکې چې موږ پنتونونه په هغه شکل باندې نه درلودل، شفاخانې نه وې، نور داسې ټکنالوژي عصري نه وه. کله چې په دې تحلې زرې ترسره شولې، یو ځای ته راورسېدلو، پنتونونه جوړ شول، شفاخانې جوړې شولې، ځوانانو رقابتونه شروع کړل په کلو کې، په ولسوالیو کې، حتی په هره قریه کې به د تحصیل او د تعلیم پر سر باندې رقابتونه وو. جلکیان الکانو سره، همداسې خپلوان د تره زامن د یو بل سره، د دې ترڅنګ کلیوال د یو بل سره، د کانکور موضوعات، یعنی یو سړی به که مکتب نه فارغېدو ټول به دې ته متوجه چې دا کله د کانکور نه فارغېږي او کمې فاکولټې ته ځي، هلته هم رقابتونه وو. د دې ترڅنګ پوهنتونونو کې د دوی د زده کړې ساوې یا هغه څه بیا د پوهنتونونو په سر باندې بحثونه وو چې زما زوی به کوم پوهنتون ته کامیابیږي، د ننګرهار پوهنتون ته به ځي، د کابل پوهنتون ته به ځي، د مزار ته به ځي. تر ټولو ښه پوهنتونونه پکې د کابل پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون، همداسې د خوست پوهنتون، یو شمېر نور پوهنتونونه وو چې دې په سر باندې به رقابتونه کېدل. بدبختانه باید ووایم چې د سیاسي نظام په بدلون سره زمونږ نه تنها چې زمونږ ځوان نسل ته ارزښت ورنکړی شو، بلکې زمونږ معارف او زمونږ تحصیلي او پوهنیز نظام دا د یو سترې فاجعې سره مخامخ شو، دا د سیاستونو قرباني شو، او په زمین کې نتیجه هغه د ټولو هیوادوالو ته او په زمین کې اوسنۍ حاکمې ادارې ته معلومه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر همسایه مملکتونه هم زمونږ د ځوان نسل د رقابتونو نه چې تحصیل په برخه کې ډار درلود، هغوی هم اوس په دې باندې پوه شوي دي چې افغانان آهسته آهسته نور وروسته او وروسته پاتې حالت ته ځي، یعنی دوی نشي کولی چې نور پرمختګ وکړي، ځکه مکتب بند شو، پوهنتون بند شو، یعنی په هغه شکل باندې تحصیلي مرکزونه چې هغه ټول د مخې بند شول، او یا هم که خلاص دي په ډېره ویر او په ډېره ډار. معرف باید د سیاستونو قرباني نه شي، هغه که دا حکومت یا که بل حکومت یا که هر حکومت.
د ځوان فکر خپرونه له ازادي راډیو څخه ورې د زده کړو په ارزښت خبرې کوو. تر نک صاحب بیرته تاسو ته راځو. تاسو هم مخکې یادونه وکړه او د خپرونې نورو میلمنو هم یادونه وکړه د اوسنیو ستونزو، تاثیرونو او له هغو شرایطو چې زده کوونکي یا محصلان ترې متاثره دي. خو له دې ور هاخوا که دا بېخي یوې خوا ته کړو، زده کړې په هر حال کې مهم دي. یعنی ځوانان باید په دې اړه سوچونه کې چې غني پوس وخت کې مثال په دغه ځکه زده کړي هغومره ارزښت نه لري، نو زه به نه کوم، زه به پرېږدم، زه یو بل کار وکوم. په دغه فکر ولې ځوانان زده کړي نه کوي چې سعید کوم مثال مات په حکومت کې کار نه راکول کیږي، زه بس زده کړو کړم یو بل ځای به ځان ته ژوند او کار را جوړ کړم؟ ولې ځوانان سره دغه فکر نه دی؟ ولې دومره ډیر له حالاتو متاثر دي چې بیا هغه تاثیر پرې دومره ډیر شوی چې دوی مثال زده کړي یا پرېږدي یا په هغه لیوالتیا او انګیزه ونه وایي چې مخکې دوی درسونه تعقیبول؟
ما مخکې یاد اوري وکړه سپارال چې مهم دي په دې باندې څو سره قانې یو سه منله خطه سپارال چې باید ځکه وسی توجه ورته وسی او مخکې بوتل سي. ولی اوسنۍ شرایط یو څه دا د ځکه مستقیمه مخه ونی ولا بل یو بد نتیجه دا سره چې په غیر مستقیمه لارو هم خلک مانه کوي. مثلا اقتصادي مشکلات په کورنۍ کې په فلار مثلا دومره یو څه ماشتر لوده یا که درامت لوده سی دی ماشتوم یا دی خلزوی دی تعلیم یا دی تحصیل اگر جیب خرچی چیز تر پانتونه یا تر مکتب ور بند بانی اولار سی او سامغا ور بندی بند کاروبار خراب ده دی خپلا پا چو جای فکرون بندی دی وطن دی فرار تکر ده چو جای زهنون مطروب سوی دیز ما پا نظر و یو غشت علاقی شاید اقتصادی ستون دیوی برام مستقیم من اوس مجبور کړی دی ودی ته یو بل کار باندې داس په کار کې دین پاتې سي زده کړی او یا هغه ځهن یو څه دین په بل طرف باندې مصروف شي دومره زیات توجه نه وي. خو بیا هم زه دا وایم چې نظامونه سیاسي حالات هر څه تغیر کړي بدلون کړي ځوان نسل یا د تحصیل ور سره د واده اینده ده باید توجه ورته وسي فکر ورته وسي او د اینده په نیت باندې باید ټول زده کړي وکړي تحصیل وکړي. نو امکان دې ستاسې ما ماشوم وایي چې په دې موسنۍ اداره کې څنګه راتراسي یا بدلونونه راوړي که ځان اوسنۍ نه وي دا به هم دوامداره نه وي. نو په بیا کې د اینده لپاره باید
انجینر شیر احمد فیضی د لوی پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر هم په خبرونه کې را سره دی. فیضی صاحب کته سره ته وایي چې دغه کومې ستونزې چې زموږ د خبرونې میلمنو یادونه وکړه چې مثال هغه ځوانان چې زده کړې کوي تر ډیره له اوسنیو حالاتو متاثره شوي دي، دغه سې ځوانان چې مثال هغوی لوستې دي د زده کړو په ارزښت پوهیږي یا مثال ستاسې په څیر ټولنې لري، دوی څنګه کولی شي بیرته ځوانانو ته دغه قناعت ورکړي چې سمه ده کې د حالات خنوي ستونزې وي خو د دې معنی دا نه ده چې تاسو په هندونه پرېږدئ، تاسو مثال لاړ شئ قاچاقي سفرونو ته مخه کړئ او زده کړې په نیمه کې پرېږدئ.
مننه سلامت سي. نو په دغه اړه د غنو ملمرو او پسل خبرې وکړي دا یو ثابت او سرګن حقیقت ده او د دې پروردګار اعلی مامر ده چې اقرا باسم ربک الذی خلق او همدارنګه هغه نور شخصیتو برخو ته چې ګورو پیغمبر علی السلام په دغه مورد واضح احادیث وړاندې شوې دي. نو بیا خصوصا په اوسنۍ حالت کې د دې وخت نصر غوښتنه همدغه ده چې ځوان نسل باید په مجهز عصري علوم او په فکري لحاظ په تخنیکي لحاظ په سیاسي لحاظ سمبال وي. نو دا به موږ غوښتنه نه بلکې د نړۍ غوښتنه ده، بیا د عصر غوښتنه ده، د وخت تقاضا هم دغه ده تر څو موږ د نورو نړیوالو ځوانانو سره یا د سیمې او منطقې د ځوانانو سره ځانونه برابرو او یا د دوی سره موږ رقابت کړو په ټولو برخو کې په ټولو بودو کې. نو همدغه رقابت چې موږ کړی شو یوازنۍ د رقابت لپاره تعلیم او تحصیل د اوسنۍ حالاتو کې.
خو انجینر صاحب دغه باور څنګه ورکول کېدی شي ځوانان ته؟ مثال په اوس وخت کې چې تاسو یې یادونه وکړه د خبرونې نور ملمنو یادونه وکړه چې دوی له حالاتو متاثره شوي دي، دوی ته څنګه دغه باور ورکړل شي چې ګنې زده کړې مهمې دي مه یې پرېږدئ په نیمه کې مه ځئ ترېنه؟
باور خو دا څو بوتونه لري. له یو اړخه هغه مسؤول چارواکو ته دغه دوی مسؤلیت راځي کې نه بلکې دوی مسؤلیت ده او باید راپې کې هغه خبرې انګیزي چې ځوان نسل ورسره تمویلیږي تقویه کیږي تشویقیږي هغه باید دوی وکړي. او همدارنګه هغه کسان هغه ځوانان چې په ملي او نړیوالو معیاراتو یې ځانونه سنبال کړي دي، یعنی د علم په ګاډو باندې دوی سنبال دي، دوی وړتیاونه دي، دوی د استعدادونو د هیواد په مختلفو اداراتو کې باید زمینه سازي وشي او د دوی د همدغو علمي او تخنیکي تجربو نه دوی د هیواد د نورو
مسموریتو برخه هوا د نور پر مختصو برخه د دوی نه ګټه وختل شي تر څو فری کچیر یو کس په یو اداره کې مقرر شي دا خپل یو مثبت انګیزه مکمل یو ټولنې ته وړاندې کوي او لبل ارخه هغه ټولنیز کسان یا د ټولنې کسان یا د پانتون استادان یا په دغه نور برخه کې موږ او تاسو چې په ټولنه کې دوی اړیکې سره لري دغه خلکو ته لازم او ضروري ده چې دا خلک همدغه تحصیل برخه ته تشویق کی ترغیب کی او دوی واسي چې موږ او تاسو د نجات او د پرمختګ لار همدغه تعلیم او تحصیل ده مدغه مسؤلیتونه په توګه دوی موږ او تاسو ته راځي چې هر څوک خپل مسؤلیت کو مسولانو ته ول سره ترسره کی هغه کا دی ممبر د لارې نه یو هغه کا په ټولنیزو بودونه کې ټولنیز فعالان یا سیاسي فعالان او همدارنګ هغه مسول چارواکي چې دوی ته مسؤلیت راجستوي دي همدغه خلکو ته باید زمينه سازي وکړي شي څو کورې چې دوی د کومې تکلیفونه او زحمتونه او ستړیا چې ګللې دي دوی نه دوی باید د ځان په مورید او د ټولنې په مورید دوی مسمیره ګټه ترسره کړي پورته کړي
ډیره مننه ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی فضلی صاحب لزین ځوانانو سره چې په دې ورسته کې مخابره شوې دي دوی وایي سره لچ په هنتونونو ته نه ځي مثال په هنتونونو تړلې دي خو دوی په کور کې هم څه نه وایي کتاب نه راخلی وایي دومره بیا انګیزې شوې دي چې کله هم کتاب را واخلی و پاڼې واړوي بیرته زر کې یک دین یغه حوصله نشته چې دوی کتاب ولولي پښتنه دا چې دوی ولې لدغه حالات ځان دومره متاثر کړی دی چې هر څه ترنا پاتې دي یو ډول له درس زړه توري کړی دي لزدا کړو زړه توري کړی دي ولې دوی دغه دومره ډیر بوج په ځان راوستای دي چې حتی هغه پکور کې چې هم دي کتاب نه راخلی نه ولولي
لبد مرغه حاکمه ډلا یا خلک چې د چارو مسؤلیت په غاړه لري هغه په هنتونه او مکتب ته ډیر ارزښت نه ورکړي دا یو څرګند حقیقت ده او لبد مرغه دا په ټول افغانستان کې او د حکومت دی چارواکو په حرکت چي چي په هغه کې موږ ګورو نو کله چې د روحیه رامنځته کیږي چې په هنتون یا مکتب یا لیک لوست یا کمپیوټر یا ډیجیټل ټیکنالوژي یا د بیان ازادي یا د علم په غاړه سمبالیدل هغه سره ډیر سرسری برخور کیږي هغه د دې سبب ګرځي چې د ځوان نسل روحیه وځي یو علت یې دا ده دوه ملت یې دا ده چې روحي ډول باندې خلک په کابل کې یا په افغانستان کې په ټول هیواد کې آرام نه دي هغوی له نامعلوم برخلیک سره مخ دي د حکومت او د نظام تغییر تبدیل او په نړیواله کچه د افغانستان له ولس سره روان برخورد دا د ټول افغانانو روحیه ځپلی هغوی په دې نه پوهیږي چې سبا څه کیږي بل ورځ څه کیږي کله چې یو سړی غمګین وي هغه هیڅکله نه مطالعه کولای شي او نه د ژوند نورې چارې مخته وړلی شي په دې یو بحراني حالت کې د اوس لپاره هر ځوان بلکې هر انسان افغانستان کې راځي نر د کښه هغه په دې تشویش کې ده چې زه به نن څه کوم او
زموږ سبا یا بل اورز بچی خغله اختر زایل تاسو هم د پښتنه کو چې سید دغه مسلې په یو اړخ باندې ډیر ټینګار وشو خو په بل اړخ چې خپل ځوانان دي دوی په یت سو کې دوی مثال څنګه کولای شي بیرته انګیزه ولاقه پیدا کی مشکلات به وي ستونزې به وي خو دا د یوې دور زو خبره نه ده مثال یو څوک زده کړی کوي وسی کوي لاس کال ورسته په درد خوري په یو ځکه خو یو څوک وس خپل درسونه پرېږدي زده کړی پرېږدي کې د شاوې ورسته پخمانه سي اینه بیا به وخت هم پیټیر وي او سبا کولای هم نشي
مرنه جناب هیواد صاحب بیا شه په ډیر فساد سره ما غدا د چي د هیواد اکثریت ولایتونو کې وس هم زینی پانتونونه زینی تعلیمی مرکزونه شته چې دوی خپل فعالیت لري اما غد ایجاب موضوعات او غد کم پروتوکول چې مثال تحصیلات علی او بیا د خصوصي پانتونونو سره تعلیمی مرکزونه سره وزارت معرف لري هغه به حساب د ځوانان هم ز په زیاته کچه باندې ملامتوم ځکه همدغه ځوانان دي چې دوی په یو شکل باندې کمپین هم شروع کړی دی البته په غیر مستقیمه ورته وي په مستقیمه توګه باندې ورته وي کله چې سیاسي نظام بدلیدلو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کابل په وایي ډګر باندې یو بیروبار جوړ شو او ټول داس یو یو غوغا یو دغه راپور تکړه چې ولا بلا دا راغله او ټول د مخې د سینې نتیری او خوړی یعنی په دې کې کتا سي قتل وي هغه سپینګيري هغه مېرمن هغه په هر صورت باندې ما ځوان نسل الته ولاړو د ځوان نسل د هر کورنۍ درې سلور نفره پنځه نفره شپږ نفره د کاکا زامن د ماما زامن ورونه ورېرونه دا ټول به لاس نه نیولي او یو کاغذ به جالی جوړ کړی او دی به مخ په منډې وهلي په میدان وای باندې چې څنګه د هیواد نه فرار وکړي او په زمین کې هغه تیاری ته څنګه ځان ورسوي. په هر صورت باندې ځوانان هم ملامت دي، دا ملامتیا زه هم ځوانانو ته ورګرځوم. زه شخصا زه خپل هم د ځوان په توګه باندې ځان ملامتوم، هم وجدان ته ملامت یم، هم د هیواد ته ملامت یم، هم د ملت ته ملامت یم. چې لا کل هر سړی که تاسې باور کوي وګورئ هیواد صاحب دوی اکثریت په دې فکر کې دي چې دا زما ایمیل ته کوم ایمیل راغلی که نه دی راغلی، زه څنګه کولی شم چې د هیواد نه فرار وکړم. هر کور کې، په موټر کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې تاسې وګورئ همدغه یو خبره ده چې ولا فلانکي ته مې کیس تللی دی، ولا فلانکي هیواد ته ځم، ولا فلانکي هیواد ته مې ایمیل کړی دی، اسنادونه څنګه جوړ کړم. یعنی دلته داسې یو برداشت نه کیږي، داسې دی په خپل نه کیږي ځان سره چې ووایي چې وروره زخم یو مسؤلیت لرم د دې خاورې پر وړاندې باندې، د ملت پر وړاندې باندې. دا حکومتونه دي دا زیر زیر بدلیږي کله یو کله بل. یعنی منګ د نظامونو پر او د حکومتونو پر تړاو نه لرو، منګ د دې ملت یو، منګ د دې هیواد یو. منګ باید دا عقل لکه څنګه چې تاسو ویل چې باید خپل تحصیل ته په هر شکل باندې چې باید ادامه ورته ورکړو. ها، یو د پانتون موضوع ده، یو د مکتب موضوع ده، هغه خو معلومداره خبره ده، اما یو خپل نور زده کړې دي چې غیر د پانتون او مکتب نه موږ ترسره کوو. مثلا که زه مکتب کې ما به یو کورس ته بتلم، یا په زمین کې یو بل ځای کې به کوم یو څه زده وو، یو بل چاته مې تدریس ورکولو، یا که پانتون کې به ومه ادې تر څنګ غیر هغې نه مطالعه مې کوله، نور معلوماتو، یعنی نور څه چې هغه ما راټولول ترسو د انده لپاره یو خره راتلونکی زه ولرم. یعنی تنا دې ته باید اکتکا ونیږي چې ولا مکتب مې بند شو، زما تحصیل نور بند شو، پانتون بند شو، زه نور نشم کولای چې مطالعه وکم، زه نور نشم کولای چې نور ان. اوس خو دا نړۍ عصري شوې ده، اوس یعنی اوس د ټکنالوژي ده، دلته انټرنیټ ده، دلته په مختلف مواردو باندې کولای شي آنلاین زده کړې وکړي. لکه څنګه چې مخکې زمونږ ملګرو هم اشاره وکړه چې اوس زمونږ یو شمېر ملګري په دې باندې چې تر څو څنګه کولای شي آنلاین پانتون رامنځته کړي. یعنی اوس مونږ ډېر پرمختګ کړی دی، د انټرنیټ د مختلفې مخابراتي شبکې دي، هغې انټرنیټ پکیجونه لري، یعنی کولای شي په ډېر کم امکاناتو سره مونږ کولای شو تر څو په آنلاین توګه باندې زده کړې وکړو او بالاخره د هغې نه پراتلونکي هم استفاده وکړو. زه راځم دې ته چې دلته مختلفې مدني ټولنې فعالیتونه درلودل، دلته مختلف احزاب هم فعالیتونه درلودل، دلته مختلف مشران هم فعالیتونه درلودل. ټول همدا یو چغه کوله چې مونږ د ځوان نسل د حمایه کوو، مونږ د ځوان نسل ملاتړ کوو، ځوان نسل باید پرمختګ وکړي، ځوان نسل ته باید د سیاسي مدیریت ته انتقال وکړي کار وکړو. اما اوس اکثریت خاموشه شوي دي، یا دا چې د امنیتي لحاظ یو ډار دی، یا دا چې اقتصادي موضوعات دي، یا دا چې همغه خبره دا ده چې دغه د مبارزې لپاره باور کوي چې ولکه نه اقتصاد ته ځینې وخت اړتیا شي، ولکه یعنی چې ټول لا در باندې بند شي. یو سړی کې وغواړي چې درس وي هغه په هر ځای کې ویلی شي، یو سړی که مطالعه وغواړي چې وي هغه په هر ځای کې کولی شي. یعنی دا باید هیڅ بار نه شي چې ولا نظام بدل شو، پنتون بند شو، مکتب بند شو، بس نور بند باید قلار اجلاس تر ځینې کینو او دې ورځې شپې وشمارو تر څو موږ په تجربه توګه باندې د مرګ کندې ته لاړ شو. یعنی دا تحصیل او مطالعه نه کول دا تجربي مرګ دی.
خوشاله اوسې ډېره مننه اختر زای صاحب د خبرونې د پای شیبې دي. ل خپلو ټولو میلمنو ښاغلي زیول حق فضلي، نصیر اخترزي، انجینر شیر احمد فیضي او نصر رت الله ترنک څخه ډېره زیاته مننه کوو چې وخت یې راکړ او په خبرونه کې برخه واخیسته. د زده کړو په ارزښت وغږېدو، ستونزې وي میلمنو وویل، اشاره وکړه، او هغو کسانو چې مسؤلیتونه دي هم خبرې وشوې چې څه باید وشي چې ځوانان بیرته هغه علاقه یا هغه انګیزه چې د زده کړو په وړاندې لري هغه بیرته را پیدا شي. خو د دې تر څنګ وروستۍ خبرې دا هم وي چې ځوانان باید په هر حالت کې درسونه ووایي، زده کړې وکړي. دا د یوې دوو ورځو خبره نه ده، نه د یوه دوو درې کلونو خبره ده، بلکې دا د ژوند خبره ده. هغه ځوانان چې زده کړې لري ژوند به یې ښه وي، پرمختګ به کوي او آرام به وي. خو هغوی که زده کړې په نیمه کې پرېږدي او حالات بهانه کوي یا شرایط بهانه کوي، نو کېدای شي بیا وروسته پښیمانه وي. د میلمنو خبرې همدا وي چې دوی باید مبارزه وکړي او زده کړې وکړي، په نیمه کې دې نه پرېږدي. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
آتش باران دے last to last there are